much.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنه زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه پر جګپوړو طالب چارواکو د سفري محدودیتونو پر بیرته وضع کولو یا معافیت کومې ځانګړې هوکړې ته نه دي رسیدلي. امنیت شورا پر طالبانو له لګول شوي سفري بندیز دیارلس جګپوړي طالب چارواکي تر یوې ټاکلې مودې معاف کړي وو چې د معافیت موده یې د امریکا پر ځای وخت د جمعې شپې ناوخته پای ته ورسېده. د دوشنبه تر ورځې چې د امنیت شورا غړي هیوادونه بیا په دې تړاو غونډه کوي او کومې پایلې ته رسیږي د یادو طالب چارواکو سفاری معافیت ځنډیدلې دي. د طالبانو حکومت د دوی پر غړو سفاری بندیزونه د نړیوالو اصولو خلاف بولي او وای دغه سي فشارونه د ستونزو حل کې ګټور نه دي. په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو ډیر شمیر خلکو ته د مالی تلفاتو تر څنګ ځاني زیانونه هم اړولي. طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت چارواکي بیا وای لپارون راهیسی په پینځه ولایتونو لوګر، میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او لغمان کې سیلابونه راوتلي چې تر دې دمه د شاوخوا دویش کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنوی ته په استولي ویډیو کې ویلي د سیلابونو له امله لسګونه کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي او دوی هڅه کوي مرستې ورورسوي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي دغه سازمان به د افغانستان د کلیو پراختیا پروګرام پلی کړي څو په دغه هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت مخه ونیول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په بشري برخه کې به د ملګرو ملتونو ماموریت تر ډیره د کلیو پراختیا او بزګرانو ته د کارونو د موندلو برخو ته ځانګړی شي. په دې اړه رامیز الاکبروف وایي هغه څه چې دوی باید پاملرنه ورته وکړي هغه دا دي چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړي او خلکو ته کار پیدا کړي. ترکیه وایي له هغو افغانانو سره چې بیرته له ترکیې افغانستان ته ستنېږي نغدي مرستې کوي. د ترکیې سرې میاشتې پرون وویل له هر هغه افغان سره چې د اقتصادي ستونزو لپاره ترکیې ته تللی او اوس بیرته خپل هیواد ته ستنېږي نغدي مرستې کوي، خو د ترکیې سرې میاشتې د دې مرستو اندازه نه ده اعلان کړې. ترکیه په وروستیو کې یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي او د شاوخوا درې نیم سوه افغانانو په اړه یې ویلي چې ډېر ژر به افغانستان ته ستانه شي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. هند له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې مرسته کړې. د هندي رسنیو په وینا د طبي مرستو لسمه جوپه پرون په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شوه. وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولې هند تر اوسه تر درې دېرش تنه ډېره دوا له افغانستان سره مرسته کړې. هند څو اونۍ مخکې کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیست او ویل کېږي افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اوکراین څخه د غلې دانې د صادراتو په برخه کې یې هوکړه ترلاسه کړي. انتونیو ګوتیرش پرون په استنبول کې خبري کانفرنس ته وویل دی پرون د اودیسا په بندر کې و. په یوې بیړۍ کې د غنمو بارول ولیدل او ډېر اغېز یې ورباندې وکړ. د زیاته کړه چې دا په نړۍ کې د ډېرو کسانو لپاره یوه هیله وه. د ګوتیرش په وینا د اوکراین، روسیې او ترکیې پلاوی همدارس د ملګرو ملتونو څارونکي د تور سمندرګي له لارې په بیړیو کې د اوکراینی غلې دانو د لیک څارنه کوي. اوکراینی چارواکي وایي د میکولایف پر سیمه د اوکراین له دوهمې اټومي بټۍ څخه یوازې دیرش کیلومتره لرې د روسي ځواکونو په ډزو کې یو شمېر کسان ټپیان شوي. د میکولایف والي ویتالی کیم پرون خبر ورکړ چې د روسي ځواکونو د ډزو پر مهال د ویزینینسک په خارګوټي کې یوه پنځه پوړه ودانۍ او یو شمېر کورونو ته سخت زیان اوښتی. د ده په وینا بالکونونه چپه شوي او کړکۍ یې ماتې شوي. د ویتالی کیم په وینا په دې پېښه کې د څلورو کوچنیانو په ګډون دولس ملکیان ټپیان شوي. ویزینینسک خارګوټی د پیپدین اوکراینسک له اټومي مرکز ته نږدې دیرش کیلومتره لرې پروت دی. دا د اوکراین دوهم ستر اټومي مرکز دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو نږدې متحد الکساندر دوګین لور دریا دوګی نه مسکو ته نږدې وژل شوی. د روسیې دولتي رسنۍ وای دریا کور ته روانه و چې موټر یې له چاودنې وروسته اور واخیست. داسې انګرل کیږي چې د دغه برید اصلي هدف به د هغې پلار الکساندر ګلیویچ دوګین و چې ډېر یې د پوتین د متفکر مغز په توګه پیژني. دوګین چې یو توندلارې ملتپاله ایډیولوګ او فیلسوف دی، که څه هم د روسیې دولت کې کومه رسمي دنده نه لري، خو پوتین ته له ډېرو نږدې کسانو ګڼل کیږي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غږ کړی چې بندیزونه دي د فشار وسیله په توګه ونه کاروي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ بهرنیو ملکونو ته د یو شمیر طالب چارواکو د سفر د بندیزونو په اړه پریکړه وکړي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې کېدای شي ملګری ملتونه د څو تنو طالب چارواکو پرته د نورو د سفر بندیز تمدید نه کړي. اکرام شنواری رپورټ را لګلی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غوښتي چې د بندیزونو څخه دي د فشار د وسیلې په توګه کار نه اخلي. دغه وزارت مرسیال وایند زی احمد تکلوی چې د دوهې د تړون د غوښتنو لمخې دي د طالبانو په شمیر مشرانو د سفر لګیدلي بندیزونه لري کړی.
د دوهې تړون کې منل شوی چې د اسلامي امارت له مشرانو به هر ډول بندیزونه لري کیږي. هغه تړون باید په بشپړه توګه عمل شي. په سفرونو بندیز کې بیا تمدید شنو د سیاسي ډیالوګ او تعامل پر ځای ورته نماز تکړي چې باید مخنیوي یو شي. د امنیت شورا غړي هیوادونه باید درک کړي چې په لویدیځ کې ځینې متاثرې کړي په لوی لاس د افغانستان او نړۍ ترمنځ فاصله ایجادوي او افغانان هڅوي چې په وړاندې سخت دریځ ونیسي چې دا به د هیڅ چا په ګټه نه وي.
د بهرنی چارو وزارت ویلي چې هغه افغانستان چې امریکا، ناتو او 500 نور هیوادونو له خپل ټول توان او قوت سره امن او ثبات په کې رامنځته نه کړی شو، د نړۍ امنیت او ثبات د ټول نړۍ په ګټه دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د خبرو پر مهال په خبرو کې د اسانتیا او رامنځته کېدو لپاره د طالبانو یو شمېر چارواکو ته چې نومونه یې دغه شورا د سفر د بندیزونو په لیست کې وو، د سفر بندیز په موقت ډول لري کړی وو چې ذریبه شي د مخه پای ته ورسید او بیا د نورو نوي وزو تبدیل شو. د تبدیل موده پرون بیا د شنبه پر ورځ پای ته ورسیده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غوړو هیوادو ترمنځ د طالبانو له پیځله چارواکو څخه د نوي ورځو لپاره د سفر د بندیز د لری کولو، د تبدیل او یا هم پاسا کولو لپاره د رامنځته شوو اختلافاتو له امله د جمعې پر ورځ دغه شورا د بندیزونو کمیټې ونه شو کړی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. ټاکل شوی د دې شنبه پر ورځ به په نیویارک کې دا کمیټه په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د رپورټونو له مخې چین او روسیه د نوي نورو ورځو تبدیل ملاتړ کوي، خو فرانسه او برتانیا د سفر د موقتی اجازه د پاسکیدو وختون کیږي. امریکا د امنیت شورا بل دایمي غړي د دیلس طالب چارواکو پر ځای شپږ چارواکو ته یوازې د کابل او دوهې ترمنځ د سفر د اجازه د ورکولو ملاتړ کوي. د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست او د پوهنې وزارت یو برسل نمونه لوړاندې بیرته د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. د سیاسي چارو او کارپو طارق پرهادي فکر کوي چې کیدای شي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د څو تنو طالب چارواکو پرته د نورو سفر موقتی اجازه تمدید نکړي. ښاغلي پرهادي چین او روسیه د اسادو له خوا د نوی نورو ورځو د پاره د سفر له بندیزونو د دیلس طالبانو د چارواکو د نمونو د سترو د ملاتړ د لاس ته راویل چې د سیمې هیوادونه طالبانو حکومت سره تعامل ته اړتیا لري. خاغلی پر حاجی ویل دا څو دلیل لري. یو دا چې افغانستان د سیمې په ستونزه بدل شوی او د سیمې هیوادونه اړ دي چې افغانستان سره یو تعامل او تګاتګ ولري که سبا افغانستان په رسمیت ونه پیژني. د دې لپاره چې د سوداګرۍ او تروریزم مهمې مسلې سیمې پورې اړه نیسي. د ایرلند یا ناروی په څیر کوم هیواد که غواړي مخالفتو کې هغوی ته د بشري حقونو د مسلو پرته دومره فرق نه کوي. خو چین او روسیه په سیمه کې راتلونکي لري. روسیه د مسکو پر مټ په نوم د غونډو یو بهیر هم لري چې څو ځلې تر اوسه غونډې هم کړي. چین هم غواړي افغانستان سره اړیکې ولري. د سیاسي چارو دا کارپوه وایي چې د روسیې په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه افغانستان کې اقتصادي ګټې هم لري. هغه د مثال په ډول د طالبانو د حکومت دا پرېکړه چې له روسیې څخه یو میلیون ټن تیل اخلي هم د اړیکو په پراخېدو کې مهمه وبلله. بلله د خودو د اکلو زلو پالانو د امنیت شورا څخه غوښتي چې د طالبانو په چارواکو باندې دي د سفر بندیزونه نه لري کوي د خودو د اکلو د ملاتړ یوې پالي مونیسی مبارز امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې طالبانو په تیرو کال کې د خودو د اکلو په برخه کې هیڅ ډول الیتاب نه دی خوځره
البته چانس سفرهای خارجي از یاد تمدید نشه
بربد مبارز ویل دی وایي دا چې د طالبانو سفرونه د تمدید نشي بلکې په بشپړ ډول د غوي بهرني سفرونه بل شي او تا چې طالبان سره دي د هیڅ ډول خبرو زمينه نه برابرېږي
فراهم نشه
د خودو د اکلو دغه پالي ویلي چې هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري په کتي ډول دي دا تایید کړي چې طالبان له انزوا سره مخ کوي
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي
د طالبانو د واک د یو کال په پوره کېدو سره افغانستان لا هم د اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دی په افغانستان کې د ناروی د بشري مرستو شورا په افغانستان کې د بیوزلۍ او د بیوزلۍ لامل د بشر له حکومتونو د سرغړونو د پراخېدو خبر ورکوي په مقری دی رپورت ته
اټکل دا دی چې د افغانستان 6 میلیونه خلک د خوړو د کمښت سره مخ دي د افغانستان اقتصادي سقوط د داعش له خوا دوامدار ننګونی او د افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت هغه ستونزې دي چې طالبان وخت له رسیدو وروسته ورسره لاس او ګریوان دي مرسته کوونکي هیوادونه وایي چې پراخه بیوزلي په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص لامل شوی
We are now 1 year down the line from the Taliban takeover.
اوس په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ یو کلن شو او موږ په افغانستان کې د لوړې کچې بیوزلي ګورو دا به وزلی د اقتصادي سقوط لامل ده چې دا په خټول مستند شوی هم ده مونږ چې د خلکو معاشونه کم شوی دوی زیات پورونه اخلي او د حالاتو سره د مقابلې تګلارې پلي کوي په دې تګلارو کې د نجونو په کم عمر کې ودونه او د کوچنیانو درانه کارونه هم شامل دي دا یو ډېر بد حالت دی
د امریکا ولسمشر جو بایدن د یو اجرایوي فرمان لاري په امریکا کې د افغانستان د 1.5 میلیارډ کانګل شو یو شتمنه نیمه په امریکا کې د سپتمبر د یو رسمې د قربانیانو سره وتړلې او پاتې 3.5 میلیارډ د افغانستان سره د مرستې لپاره د ځانګړي کولو حکم وکړ دغه وروسته امریکایي چارواکي د طالبانو سره د یادو پیسو د کارولو د لارې چارو په اړه په خبرو بوختي د افغانستان شتمنو یو کانګل کولو په افغانستان کې ناوړه اقتصادي حالت رامنځته کړي چې دغه ناوړه اقتصادي حالت عادي افغانان اغیزمن کړي
بعد در گذشته هم بالای خانمای افغانستان زیاد محدودیت ها بود مثلا خشونت ها صورت می گرفت یا همسال از اینا ولی یک دلخوشی که دخترای افغانستان زنان افغانستان داشتن این بود که یک امیدشان این رفتن به مکتب بود و انگیزه زمینی داشتن که از طریق می توانن که به جامعه خود به مردم خود خدمت کنن که این امیدم ازشان گرفتن
د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت د نه پیژاندو او نورو فشارونو سره سره طالب جنګیالي د داعش له ګواښ سره هم مخ دي داعش تیر کال د همدې اګست میاشتې په شپږویشتمه د کابل د هوایي ډګر د دروازې سره خپل لومړی برید وکړ په دغه برید کې د دیارلس امریکایي سرتیرو سربیره 130 افغانان هم ووژل شو د دغه برید وروسته داعش په افغانستان کې لسګونه بریدونه کړي
نظام اقتصادي هم خوب نیست امنیت هم روز به روز یوازی که بهتر شده بره خرابتر و بدتر شده رفته در گذشته ممو انفجار انتحار بود حالی هم است
اندیخنه داده چی در افغانان و اقتصادی ستونزی بر اطلون که هم دوام بکری
The future is very bleak
راتون که دیره تیاره در مونگ یو گرنگو رو او ده غلوری تاپه و موتر که و روانیو مونگ داسی و روانیو چی مونگ هیت چمتوالی ورطنه لرون
د ملګرو ملتونو یو راپور خی چې د افغانستان سره روانې مرستې په مشکل سره په افغانستان کې د ولګي زپلو شمیر د زیاتېدو مخنیوي کوي دا راپور خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې روانه وچکالي د غلو کم پیداوار او د اوکراین جګړه خای روان ناورین لا پسې زیات کړي احمد الله چیوال آشنا تلویزیون واشنگتن
پینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه
د يرغملو په حق له خبري اتري د ډيپلوماسي حساس ازمایښتې او د امریکا حکومت د لوړ پوړو چارواکو له خوا پر مخ وړل کیږي. د بایدن حکومت په ورستیو کې په دې حق له خپل دري سرګن کړي دي، خو اېدا ګام په بهر کې د ګړو مهمو يرغمل شو د خلاصون په محل اخیستل شوې دي. د امریکا غږ خبريالي انیتا پال رپورت لګلې، زموږ همکار شافي سرداري تاسو ولې
تر شپېته زیات کورنۍ چې غړي له امریکا بهر يرغمل سوي دي پر سپینه معنی پر لپسې فشار راوړي. په دې ډول کې یو داسې کورنۍ هم ست چې د خپل یو غړي راتلو ته لاس کاله انتظار کړی دی. آستین تایس د 2012 کال د اگست د میاشتې راهیسې په سوریه کې بې درک دی. د هغه د بې درکۍ موده د بې درکه امریکایي ژورنالیستانو په تاریخ کې بې ساري ده. د سوریه حکومت د نوموړې نیول نه مني، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې دا دریز ردوي.
موږ تر نن ورځې په دې باور یو چې سوریه د دې توان لري چې آستین تایس خوشی کړي، ځکه موږ د سوریه د رژیم څخه یوازې همدا غوښتنه کوو.
ډېر کم پېښېږي چې د يرغمل سوو موضوعات په اسانۍ حل سي او ډېر وخت د حکومت تر لوړ پوړو رسیږي. د روان کال په پیل کې د پخواني سمندري پوځي تریور ریټ د خوشکېدلو په مخه تبادله چې د 2009 کال راهیسې روسي نیولې وو، د جمهور رئیس بایدن د ادارې تر څار لاندې تر سره شو. تیر میاشت چې د باسکټبال امریکایي ستوري بریتني ګرینر د روسیې په یو محکمه کې د مخدره توکو په جرم محاکمه شو، د امریکا حکومت د يرغملو پالیسي ته لسره کتنه وکړه او خپل بچتونو ته اجازه ورکړه چې پر هغو دولتي او ناپیلو اشخاصو چې امریکایي وګړي برمته کوي تعزیرات او د ویزې بندیزونه ولګوي.
څه ته جوړ شل کېد هغه د خبرو اترو میسته دی وړاندیز باندې کول دي او دا د امریکا اړتیا ده. خبره اوس پر همدې ځای ولاړه ده،
خو بیا هم دا بهر د کورنوي لپاره دردونکې دي او ناکامي ممکنه ده. اته کال وړاندې دا اونې دایان فولیته دا تجربه سوه. د دیزوی جیمز چې ژورنالیست وو نه میاشتې مخکې په سوریه کې د سوریه ولسمشر ته وفادار ملیشې ډلې برمته کړ. برم تکونکو د اگست په 19 د فولی یو لړزون کې ویډیو خپره کړه، له هغه سر غوڅ کړی وو. د فولی مور وايي د بدلونونو درامهسته کېدو هر کله کوي. هغه امریکا جخته دا خبري هغه محل وکړي چې نوموړي ورجینیا ته د سفر چمتووالی کاوه، چیرې چې د زوی د برم تکولو او وجلو په تور یو تن تورن محاکمه کیږي.
په 2015 کال کې د يرغمل د خوندیتوب څنګه ځانګړي استازي او د يرغمل لپاره ټول جوړښت رامنځته شو. جیمز چې برمته شوی وو هغه مهال دا ادرسونه نه وو. اوس لږ تر لږه د امریکایانو د بیرته راستنېدو لپاره مسؤول اشخاص لرو او روښانه خبره ده چې د حکومت په لوړه کچه مشرتابه کې په دې هکله پراخه پوهاوی رامنځته شوی ده.
د میک کارن په خبره د فولی کورنۍ ته د عدالت وړاندې کولو قضیه شي چې د امریکا حکومت دا پیشي به جواب نه پریږدي.
پښتنه دا نه ده چې یا به یوازې يرغمل را خوشي کیږي او یا به تورن شخص محاکمې ته راوستل کیږي. دواړه کیدای شي او دا هغه څه دي چې زما په فکر د امریکا د پالیسۍ سختي مخه نیسي.
خو د سپینې ماڼۍ څخه د ګرینر ویلان او پلسګونو نورو امریکایي يرغملو کورنۍ په پرلپسې په ټینګار او په ساده ډول غوښتنه داده چې دوی کورته راستانه کړي. شافی سردار، امریکا جا.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان د ماهرانو یو ویډلې هغه کسانو ته د کووډ 19 بوستر واکسینونو د لګولو توصیه کړې ده چې په ناروغي باندې د اخته له ډیر شدید خطر سره مخامخ وي او د مړینې امکانات زیات دي. په دې اړه به د جلیونو د خبريالي لیسا شلاین درالېګلی رپورت لندیز زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
د ایمیونایزیشن په اړه د ماهرانو مشورتي ډلې چې دا سېج په مخفف نوم شهرت لري د اگست په 15 په جنیو کې لا فوق العاده غونډې نو وروسته د پنځشنبه په ورځ خپل تازه مشورې خپرې کړې. سېج د ایم آر ان ا کوډونس واکسینو د دوه ډوزونو یا کورسونو د لګولو مشوره ورکړي او وای څنګه چې له څو میاشتو نه وروسته معمولا د واکسینو اثر کمیږي د هر چا لپاره د دغه واکسینو د دویم ځلی بوستر لګول ضروری دي. په خاصه توګه کوم کسان چې د ناروغۍ په وجه ژوند ته تر ټولو زیات خطر متوجي. دا لومړی ځل دی چې د ماهرانو دا ډله د لاسته راغلو شواهدو پر بنا د دویم ځلی بوستر په اړه پر خپلو مخکنیو لارښوونو له سره کتنه کوي. د ماهرانو دغه ډلې مشر علي جاندرو کراویټو وای د دوی دا توصیه د 55 کلونو نه زیات عمر د هغو ناروغانو لپاره دي چې په کومه شدیده ناروغي باندې اخته او په روغتون کې بستر کېدو ته اړ دي. نو موړه وای
وی اوس انکلود persons with moderate and severe immunocompromising conditions
mun pade dala kasan ham shamil ho che da narogai porande da immune ya da bandan da mafiyat toan pa shadid dawl ya pa mutawasit toga shpag meshto alazat wakhna kamzora shwe wi che pade jumla ki har mashuman aw mashran shamil de che da narog ke dol shadid khatar sar mukti
ناروغانو ته زمنګ مشوره دا ده چې دویم ځلی بوستر دی د لومړي بوستر لګول نه څلور او یا شپږ میاشتې وروسته ولګی. د ایجاندرو کراویټو په وینا د کوډونس په اوبای ناروغي باندې د سالمو ناروغانو او کوم رضوانانو د خطر کېدو خطر خورا زیات کم دی او له همدې امله د فایزر او ماډرنا واکسینو د دویم ځلی بوستر مشورې موقتی دي.
ان د کیس اف بوث واکسینز children from 6 months to 17 years with comorbidities should be vaccinated
the dwaro vaccine para behtar khabar da da che bespaguna tar ulas kal umr por mashman che pa yo shan no arqtao axtadi ula gol shi tar suchi da lord ka che khatar pa dar ke shamil kasano de mrine mkhawni ula shi bayat che vaccine pa وخت وخت کې ولګول شي او البته چې په دې جمله کې هغه ماشومان شامل دي چې د داون سندروم یا د هغه جنټیکی بنظمې تکلیف لري چې فزیکی وده ساوکي او عملی صداد او زګاوت هم کمزوري وي.
سجوای چې دا تازه مشورې د لاسراغلو موجودو شواهدو پر بنا برابرې کړې دي او دراتون کې په باب د فعلن لپاره سني شوېلې. پراتون کې وخت کې به مشورې د کورونا د کوډونس د امیکرون نو سره ارتباط ولري. په احتمالي ډول پراتون کې وخت کې به د دوی مشورې د دې پورې اړه ولري چې دا پینډمیک په څه شکل تکثر کوي او څومره نوې اشکال او انواعي خبريږي. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شباش نان.
جاپان او جنوبی کوریا غواړي چې خپل اړیکې یو څه بیا تازه کړي، خو د تاریخي بې باورۍ له کبله دغه یو څه مشکل کار دی. په موکړه د هنری ریچول دی رپورت ته چې زه درته دراوړم. جاپان د واکمنۍ نه د خپل هیواد د ازادۍ د وا او یو میکلیزي د منځلو په محل او د دوه نړیوال جګړې پای په یاد د جنوبی کوریا ولسمشر د جاپان سره د خو اړیکو غوښتنه وکړه.
نن جاپان زمونږ ملګری دی ځکه چې موږ د ګډو کوښونو سره مخ یو چې د نړیوالو ادباو خپلواکۍ ته خطر پېښ کړی دی. کله چې د کوریا او جاپان اړیکې د یو ګډ راتلونکي په لور روان شي او د ګډو نړیوالو ارزښتونو په اساس چې زمونږ اهداف او د وخت سره سم وي، نو دا به زمونږ تاریخي مسلې هم حل کړي.
دا تاریخي مسلې د وګړي مدیر راهسي د سیول او ټوکیو ترمنځ په اړیکو باندې بد اغیز لري. دوه هوادونو د جاپان په سمندر کې د ټاپوګانو د ملکیت په سر لانجه لري. جنوبي کوریا د استعماري واکمنۍ په محل د خپل چلن لپاره د جاپان نه لوی کفاره غواړي چې د جبري جنسي غلامانو کارول پکې شامل وو. د دویم نړیوال جنگ په محل دغه ته د آرام ورکوونکو مېرمنو نوم ورکیدا. د جاپان لومړی وزیر په 1950 کال کې د خپل هیواد د تسلیمېدو د کلیسې په مناسبت په وینا کې ویل چې هغه به د جاپان د اساسي قانون جمعنه وساتي چې په خپل ملک بیا به د جنگ وحشتونه تکرار نه کړي.
په داسې نړۍ کې چې شخړې لا هم نه دي ختمې شوې، جاپان به د فعالې سولې د بیرغ لاندې د نړۍ د مختلفو ننګونو د حل لپاره د نړیوال ټولنې سره په ګډه کار وکړي.
د متحده ایالاتو د ځواکونو ترڅنګ چې دلته نظامی تمرینات ترسره کړي دي، جاپان او جنوبی کوریا د دې میاشتې په پیل کې په هوایي کې د توغندیو دفاعي تمرینونو کې برخه واخیسته. د جاپان د دفاعي چارو کارپو میاک وایي چې دا یو موقتی ګام دی.
دری اړخیزه همکاري د جاپان او د جنوبی کوریا لپاره تر هغه پورې لوی ستونزه نه ده چې امریکایان حل کوي، مګر کله چې دوه اړخیزو اړیکو خبره راځي د جنوبی کوریا او جاپان ترمنځ هر ډول دوه اړخیز فعالیتونه شاید دا به د جنوبی کوریا لپاره د کورنیو سیاسي ستونزو لامل شي.
کارپوهان په دې نظر دي چې د ګډو غواخونو سره سره به د جنوبی کوریا او جاپان لپاره دا مشکل وي چې د لسیزو بے باورۍ د منځه یوسي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړاندې او امریکا غږ دا معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 0.5.
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه پر جګپوړو طالب چارواکو د سفری محدودیتونو پر بیرته وضع کولو یا معافیت کومې ځانګړي هوکړې ته نه دي رسیدلي. په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو ډېر شمېر خلکو ته د مالی تلفاتو تر څنګ ځاني زیانونه هم اړولي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي دغه سازمان به د افغانستان د کلیو پراختیا پروګرام پلی کړي څو په هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت مخه ونیول شي. ترکیه وای له هغه افغانانو سره چې بیرته له ترکیه افغانستان ته ستنېږي نقدیم راستي کوي. هین له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې مرسته وکړه. د هندي رسنیو په وینا د طبي مرستو لسمه جوپه پرون په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون ته وسپارل شو. د طالبانو مشر په یو پرمان کې د پنشیر او اندراو لپاره نوې عمومي نظامي مسول ټاکلې. په هغه پرمان چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د مولا هیبت الله له قول خبر کړي راغلي چې مولا عبدالقیوم زاکر د دې دندې لپاره نوې مسول ګمارل شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اوکراین څخه د غلې دانې د صادراتو په برخه کې هوکړه ترلاسه کړې. اوکراینی چارواکي وایي د میکولا پر سیمه د اوکراین له دوهمې اټومي بټۍ څخه یوازې 1.5 کیلومتره لرې د روسي ځواکونو په ډزو کې یو شمېر کسان ټپیان شوي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو نږدې متحد الکساندر دوګین لور داریا دوګین مسکاو ته نږدې وژل شوی. دوګین چې یو تونلارې ملتپالې ایډیالوګ او فیلسوف دی، که څه هم د روسیې دولت کې کومه رسمي دنده نه لري خو پوتین ته له ډېرو نږدې کسانو ګڼل کیږي. د خبرونو پای.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.